شنبه دوري لسمه د مارچ دیرشمه دا ساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني سپ 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخده وړاندې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه لیدنو کتنو خبرو چې په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل تر خبرونو وروسته. د امریکا د سینما نامتو هنرمند انجلینا جولی وی د افغان شزو لګډون پرته سول نه شراتلی. په افغانستان کې د روسیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشری انتخابات. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان شزو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come together in public.
دا وای په افغانستان کې په زرګونو شزي په روسیو کې علني سره یو ځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپل حقونو او د خپل بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي. خو تر اوسه د دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اغلی جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یادنړي په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغه نه شراتلای چې شزو پکې برخه نه بي ورکړل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوال ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 مړشوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وی چې 4 ولایتونه تر نورو ډیر ځپل شوي دي. د دې ادارې مرستیال ویاند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات ما دو نفر شهید داریم و دو نفر هم مفقود داریم.
دی وای په هرات کې دو تنه شهیدان شوی او دو برکتی. په فاریاب کې 12 تنه مړه او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالی کې یو او په بلخ کې یو تن شهید شوی او یو بل ورکتی. بهادری زیاته کړه چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه د شمیرې شایي بدل شي. د هغه په وینا دا معلومات ابتدایي دي او د دقیقو شپیرو د راغونډولو لپاره د سروې ډلې سیمې ته استولې دي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې پورس پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل هم له مخکښو کاندیدانو څخه دی، د مارچ په 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده سیالانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلنسکی ته اوکراینی میلیاردر کولومویس کې پیسې ورکوي. کولومویس کې د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د الجزائر په پلازمینه الجزائر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړې. مظاهرچانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلېدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهرچانو د اوشکې بهاون کې ګاز استعمال کړ. یو شمېر کسان یې ووهل او مظاهرچانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزائر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره د ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزائر کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته چې 200 کسان پکې ووژل شو ځان مطرح کړ. هغه 20 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته کړې وه. له هغه راهیسې ډېر لږ لیدل کیږي. واشنګټن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی دی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څېر هیواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي الیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبري اعلان وکړ او ویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې سل روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. الیوت وویل چې د روسي پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم S-300 کار کوي چې شایي په روسیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر ورته رسېدلی وي. هغه همدارس په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هیواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. دا سجر اډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو. د ایپو اروپا کې د یو له چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. د غزنی والی د غزنی د ښار د امنیت ډاډ ورکوي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو.
د لوګر د محمد اغي پولیسوالي کې مو د مزکی د غصب له موضوع خبرو.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایت ته ټول تبلاندې کو. موږ دولتي داشتې لخبره دوا دي دي لخبره کړی چې ظالم دخلی نه وکړي بیگانه سړی راغلی دی موږ ملک تصرف کړی ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د امنیت او سولې مسایل څېړل دي او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي ځوان شاعر سره شخېدلی.
ستا د خاطر ستا د پاره وزم، ستا له دې کلی له دې خار وزم، او ژبه دې بند کیږي ولې، ژبه دې بند کیږي ولې، زه ستا د مینې له اقرار وزم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د لاسته راوړنو ته لومړی توب ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادو ته خپل نوی سفر پیل کړی دی او د اپریل تر لسمې به دوام وکړي. تمه ده چې خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم سفر وکړي. جزئیات فرشتې جلال زی پورا پورک.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی اونۍ یې دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 16مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې دوی اونۍ د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناتو تړون په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیرونې له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او کچیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناتو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگتن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په ګډون مهمه مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناتو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 1000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلی او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنوي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر او بجو پوری په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پلیاله، موغزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د غزنی د امنیت په اړه راپور لرو. خوست په سیلونو ته مخه کړو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلې دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوې دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلم سیاس څخه به واورو چې تر اوسه څو تنه د دې سیلونو له امله وژل شوي او څومره کورونه تخریب شوي دي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفر مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
سیاد صاحب، دا په څومره موده کې؟
دا په دغه 2 ورځو کې.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
موږ د ژمی په میاشت کې ټول شاهدان شوی راپور خو اوس ماته نشته، مجبور یو چې په ارقامو مراجعه وکړو. په دغه 2 ورځو کې داسې پېښه شوی ده.
په دې 2 ورځو کې سیلونو کوم ولایتونه ډېر تخریب کړي دي؟
په هرات کې تخریب ډېر دی، په فراه کې تخریب ډېر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خسراتو کچه څومره دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړئ، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نوم یې واخیستل خوراکی او غیر خوراکی توکی لرو او دا همدارنګ یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاد صاحب، مننه.
تشکر.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د غزنی والی وایي د مرکز غزنی امنیت ډاډ مند دی او هیله لري چې په لاندې وخت کې به د ولسوالیو خوا او ته هم امنیت بهتر شي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې اوریدل شي او د لوګر په محمد اغا ولسوالی کې مو د مځکې د غصب له تور خبرو. و بجې او 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونه پانه راړه وو چې د افغانستان د امنیت او سولې پاړه تازه مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته سفی الله ستانګزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانی په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیری یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي. ورسپانی د شاوخوا لسو ولایتونو د مرګ ژوبلو د شمیر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبرې لانوې په تایید شوې پیښو جوړ کړی. ورسپانی لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 28 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز لیکلي لدې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د وراوښتو له تایید ډډه کړې، ښایي دا شمیرې بشپړې نه وي. د هلمند په سنګین کې د حمل پدریمه چې تیر شنبه کې گی د طالبانو په یو پراخ بریټ کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبل باندې د نیویارک ټایمز د دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي. تیرونه چې د 1990 کال د پیل ورځې وی په ټول افغانستان کې ناکراری او زور اخیسته وو. په کندز کې د افغان فوجیانو او طالبانو جنگ چې په کې خېل خو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه. د ریپورتونو په اساس د امریکایي فوجیانو په هوایي بریټ کې د 14 ملکانو وژل کېدل او په جنگ کې د دوه امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د غنو په امي وراړولې. واشنگتن ایگزامینر ورسپانی په خپل وروستۍ غنا کې په افغانستان کې لسولې ورسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلې. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساري سیګار دی او ریپورت په اساس لیکلي د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې موافقه خایي ځینی جدي خطرونه لزانه سره ولري. د مثال په توګه نا امنی او پراخ فساد، د اقتصادي ودې پتستیا، د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري، د خزو د حقونو غواخل او د مخکنی یو جنگلیو سره یو ځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار پر ریپورت کې یادونه شوې. واشنگتن ایگزامینر ورسپانی په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د سباندې 2300 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکا د سباندې 180 میلیارډ ډالرو لګښت په پام دا سیګار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونوځي.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکوي او وايي په دغه ولایت کې د وسلوالو زور وبکړی دی. خو ځینې شنون کې بیا دغه ډول خبرې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل ګڼي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی والی وحید الله کلمزای وايي په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو د کمرستون زل منځ تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل له منځ تللې او په غزنی کې درېوالو نظامی ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل شوي دي چې نور به د دشمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درسته امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 دی اردو قوي بيزونه لرو او 20 ډېر په تحکیمات یې هم ډېر قوي دي. د پولیسو پوسټ لرو. دښمن که هر څو پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوی زیاتو واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخنی ولیا ده. بل لور ته د چارو شنون کې د دولتي او نظامی چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامی ادارې له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیري او ملکی خلک هر ورځ په جنگلو کې شهیدان کیږي، خو د غزنی محلي ادارې د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والی صاحب او امنیت قومندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوست برید شوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
د لوګر د محمد اغه ولسوالي اوسیدونکو د دې ولایت په سیمه ایزو چارو نیوکه کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په ورستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي کلیوالي او شخصي ستونزې جګړې دعوې او لانجې جوړې شوې دي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آباده یې پکې جوړوي. د محمد اغې دوه تنه اوسیدونکو الوزی او متین آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې لږ سر صدا جګوو یا هلته منډې کوو بیا دوی کته کوي، څه وخت باید بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوري له والي نه نیولی تر هغې پورې د ولسوال فیلي ولسوالو موږ په خپل لاس هم لیدلی چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالۍ څنګ سره موږ وینو
دغه ساحه عامه شتمنۍ ده، دغه ساحه باید په ذلت دولت کې راسي، دغه سرویس نقشه سي، مستقنې ته توضیح سي. په خصوص چاته دغه احوالي د نهه کلته چې بیش له شلو کلونه زیات په دغه قضیه دوا کړې ده.
د شیراغا په نوم یو ځایي مشر وایي په دې ځای کې ذکر راټول شوي چې دا ستونزه د افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کی
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایته ټولو ته وړاندې کوو. موږ دولتي دشتې لخوره دوا دیدی لخوره کړی چې د ظالم د خولې نه وکړو یو بیگانه سړی راغلی دی موږ ملک تصرف کړی ده. د سلو کالو ادیره لرو، دغه ادیره نه بې ثبوت دی موږ د مالچر او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشر ویل د دوی خلکو په خواله لرونه هم کړي خو څه ځای نه دی نیولی.
د موږ خو مظاهرې مو وکړي مظاهرېم ځای ونه نیو، دغه نمایندګان دغه خلک چې دلته ناست دي دغه دغه کار مانې سوی ده، دغه خلک یې بیرته یې سر کړي دي، دغه کار ته یې نه پرېږدو. امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کړي چې دا زیاتي دغه ولسونه ټول ووځي، شاید هلته یعنی منازعات هم پیدا شي. یعنی مسؤلیت بیا د موږ پورې اړه نه لري، بیا نو مسؤلیت دولت پورې اړه لري.
بل لوري ته د لوګر ځایي چارواکي مني چې حکومت باید له غاصبینو څخه د دولتي ځمکو د ژغورلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د لوګر مرستیال وری محمد نبی احمدزی وویل چې د یاد ځمکې په اړه د درېګونو محکمو حکم موجود دی چې دولتي ملکیت ثابت شوی دی.
ما چې کوم سند لیدلی دی سلاسه محکمو په اساس باندې ده دولتي مځکه ده، که څوک غصب کوي کورونه شي چې موږ دا ثابت کړو. موږ ولسوال راغوښتی دی چې لږنه دا معلومات واخلو، انشاءالله دې باندې به عملي اقدام کوو. پس لږنه به تاسو ته وښیو، تصویر وښیو چې دغه چا چې غصب کړی دی هغه کورونه او جایدادونه به دوی ټول په هغه کې له بینه لاړ شي. ولې حکم د محکمې مسؤلیت دی موږ چې باید تدبیر کړو.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ خلک داسې مهال د ځمکو د غصب په وړاندې غږ پورته کوي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم په ورته توګه دولتي ځمکې غصب شوي او شاوخوا دوه کاله وړاندې په همدې ولسوالۍ کې هم د ځایي خلکو او نیازیو قوم ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مالي او ځاني زیانونه واوښتل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د اوکراین اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې بلل کیږي. د جمهوری ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلینسکی کاندیدی او په نظر پوښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکراین کې خلک متعجب کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپله هم له مخکښو کاندیدانو دی د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلینسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي. کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوي میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالي کاروبار په اړه یې څېړنې پیل کړې. پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلینسکی ته د دې لپاره مالي مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومته غچ واخلي. پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید، خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یو وخت کې دوه تنه رامخکې کړي دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادیمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوی وکړي ناکام شي. هغه ویل پوتین یا کوم میلیاردر نه، بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یو ځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین د غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شو. د اوکراین جمهوریت ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکراین په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شو. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوریت ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې دروانی جګړې د پاترسول لپاره شکار نه دی کړی. د اوکراین په ختیځ کې د روسي د پلویانو بیلتون غشتونکو او حکومتي ځواکونو ترمن جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شو. هغه راهیسې 14,000 کسان وژل سوي دي. هغه پرون د خپلو پلویانو غونډې ته وویل دوه نیم کاله وسول چې هیڅوک په اوکراین کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلومې دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادیمیر زلنسکي هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې که ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه به چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند لپاره وه په بشپړ ډول عملي کړي.
مهم خبرونه د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. په افغانستان کې سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړې او واشنگتن په منځوي لا کې د یو شمېر روسي پوځیان حضور وغانده. وړاندې ساجی رډو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمسون الولو خو مخکې تر دې چې سمسون ته مخ کړو د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
نوم سردا شاه احسان مند او د هواد یو ځوان شاعر
په پیل کې درته وایي چې دا شعر هر څوک ویلی شي کې ځینې خاص کسان د شعر استعداد لري.
دا د خدای ورکړه چې په شعر کې یو شعر الهام دی د یو کسب نه دی چې هر څوک یاد کی.
تاسو څوک لنین شعر ویلو ته پیل وکړ او لومړی شعر به کوم و؟
ډیر ماشو